سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري 10 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او ملي خان مرزاده هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړه خوشحاله بیاس. په دې کړي کې د پاکستان د سینټ لخوا څخه د عمرونو د ټاکلو د ودونو لپاره د عمرونو د ټاکلو د بل منظوري په پاکستان کې د جزا په قانون کې د بدلون د وزیر اعظم لخوا خبره چې د لادرکه کسانو کیسونه به په عدالتونو په ولسي عدالتونو کې چلوي. دارنګه د قبایلي زیلو کې امنیت شکېدو لپاره د فوج دعوه او د خبریالانو اندېښنې د هر څه په دې ګړی کې دي. خو په پیل کې به ملیحه مرزاده خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ ته خبرونه سټو کوتا. د خیسور د پیخه پلاتنو لپاره شمالي وزیرستان ته ورغلي د وزیرو جرګې په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکول کېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د کابینې اونډه په خیبر کې وشي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرو اترو په اړه په احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړې. تاسو تفصیل ته پام وکړئ. شمالی وزیرستان ته ورغلی د وزیرو جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي ترسو د خیسور په پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړل شي تر هغه به جرګه ناستوي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د لسګونو کسانو جرګې ته وکړه.
اغه تاسو نو ده په هر صورت باندې وروړي او کوم ته یې دروي د کوم په مخ شو تاسو ورته
د جنوري په نیمای کې ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خبره شو چې پکې دا کړې و چې پلار ورور یې شاوخوا سلور میاشتې مخکې پاکستاني او امنیتي عسکرو نیولو او تر هغه وروسته ځینې عسکر یې کور ته ورځي او بې پردګي کوي. خو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه په ورځ له جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې د خیسور پیښه حقیقت نه لري. نن د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه په خیبر ضلع کې کیږي. د خیبر انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ترزم کېدو پس دا لومړی ځل دی چې د صوبایي کابینې غونډه په یو قبایلي ضلع کې کیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له دفتر نه پرون جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې لپاره 14 نکاتي ایجنډا تیاره شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې مرکزی او صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو ترقی ته ژمن دي. نو ځکه فیصله شوې چې د صوبې اعلی وزیر به هر اونۍ د قبایلي ضلع دوره کوي. د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي سلاکار اجمل وزیر پرون ماښام په پېښور کې په وزیر اعلی هاوس کې د خبري غونډې پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په بیړنیو بنیادونو دی په قبایلي ضلعو کې په شریکه کار وکړل شي.
نو دینا تاسو اندازه ولګوي چې موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ د یو ډلې په توګه کار کوو چې د هغه ځای د اولس د 13 او یا کالو محرومې ختم کړو. دا زموږ پروګرام دی چې هر هفته به وزیر اعلی صاحب د هر یوې ضلع دوره کوي.
اجمل وزیر د وزیر اعلی په مشرۍ د پرونی اپیکس کمیټې غونډې په اړه ویل چې په قبایلي ضلعو کې د خواو شای اول لزر نو نوکرو خبره پکې وشوه چې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته به ورکول کیږي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټې د لکانو جینکو د ودونو عمر لږ تر لږه د 13 کاله ټاکلو بل منظوري ورکړې. پرون په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شری رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو خوله منظور کړل شو. شری رحمان ویل په لومړۍ مرحله کې به دغه بل په اسلام آباد کې عملي کیږي چې وروسته به د هیواد نورو برخو ته وغځول شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیګا مشال ریډیو ته ویل باید دغه بل زر لکامي اسمبلی نه هم منظور کړل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. ټاکل شوی چې د فروری په 2 د مردان عبدالولي خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان د کیس اوریدنې پس دغه قضیه سر ته ورسیږي. د مشال خان وکیل شابودین خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د پېښور تر غریزي د عدالت په پسلورو ورځو کې د آخري ملزم بیان واخلي چې پس لاغې به قضیه مکمله شي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه د پاره بیا د نوي شرنه ټرایل کیږي. د دې روانه پیښې کې د ملزمانو بیانونه به کیږي. د دریو شوي دي یو ملزم چې د هغه بیان نه وشو د هغه بیان به ریکارډ کیږي. نه پس په فکس بالکل تکمیل تور شي.
مشال خان د 2010 کال په اپریل کې په پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلو، وروسته پر هغه دغه تورونه غلط ثابت شو. ټاکل شوی چې د روان کال د مئی په لومړۍ نیټه د سوات موټروی په باضابطه توګه د ټرافیک په وړاندې خلاص کړل شي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید په مشرۍ غونډه کې د موټروی د خلاصولو اصولي فیصله وشوه. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې په سوات موټروی د روان کار جاج واخیستل شو. په غونډه کې د سوات موټروی د غځولو اصولي پرېکړه هم وشوه. په دې اتفاق وشو چې له ګوهاټه تر ډي آی خانه به هم سړک د ولس لپاره زر خلاص کړل شي. دا وسلوالو طالبانو یو چارواکي وای ډلې پر راتلونکي کې په حکومتي نظام کې اوازې واک نه کول غواړي، بلکې له موجوده ادارو سره په ګډه کار کوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته په یو اوډیو پیغام کې ویل چې طالبان له خپلو هیوادوالو سره په داسې افغانستان کې اوسېدل غواړي چې پکې هر څوک شامل وي. دا وخت وسلوال طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې په خبرو اترو کې بوخت دي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په معتاد رول له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې په پرمختګ خوشبيني څرګنده کړې. پرون ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغام کې ویلي چې د اتلس کلنې جګړې پس په افغانستان کې مذاکرات په ښه ډول پر مخ روان دي. نوموړي ویل په افغانستان کې جګړه دوام لري خو د هیواد ولس سوله غواړي. ټرمپ ویل زر به معلومه شي چې خبرې اترې کامیابي وي کامیابیږي که څنګه. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ خرڅل کیږي او 138.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 180.50 روپۍ او 180.30 روپۍ، یو ایرو 150.50 روپۍ او 158.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 10.95 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده اوریدل. د موسم او کرنسی حال ترته احمد الله درکړ. په دې غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستاني سینر د بشري حقوقو قائمه کمیټي د یو بل منزورولو سره د ودونو لپاره کم ځخه کم عمر 18 کال ټاکلې. آیا دا به ستونزه حل کړي؟ پاکستان فوج ویلی چې په قبایلی ضلع کې امنیت ښه شوی او خبریالان په آزاده توګه تګ راتګ کولای سي. خو د دې سیمې د خبریالانو غبرګون څه دی؟ د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد په جزا قانون کې به بدلون کوي چې لمخې په زور د لادرکه کسانو مقدمې په ولسی عدالتونو کې وچلی شي. دا اعلان ممکنه وجه څه کېدای شي؟
دا خو د دې وجه هم کېدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمي چې کم دي هغه ډېرې سختې نیوکې کوي، لګیا دي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي. په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. نو مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټي د هلکانو جنو د ودونو عمر کم نه کم 18 کال ټاکلو بل منزور کړي چې اوس به د حتمی منزوري لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د ماشومانو په کم عمر کې د ودولو پیښې زیاتې دي. د کمیټي په غونډه کې وویل سوچ په دې وخت کې ډیر تنکي ماشومان ځکه هم مري چې میندې په کم عمر کې ودی سوي وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د اګام سټایل ویلي دي چې باید په دې اړه په خلکو کې لومړی پوهه پیدا سي. له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اور.
اسلام آباد کے شورو پورس د بشری حکومت لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمانی مشر شری رحمان د ودون لپاره د هلکانو جنکو عمر کم نه کم 18 کال ټاکلو بل وړاندې کړو کوم چې په موافقه توګه منظور کړی شو. د مقدس شری رحمان وینا و چې د ماشومانو یو شپې د مرګونه د کم عمر ودون په وجه کیږي او د ماشوم تو په ودون کې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی، نو باید چې 18 کالو کم عمر ماشومان ومنل شي. د نوموړي په خبره دا بل په ابتدایي توګه په اسلام آباد کې عملی کیږي او بیا به لدی رست ټول پاکستان ته غزول کیږي. اونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل پاکستان کې د کم عمر ودونو لوجې ډېر مسلې پیدا شوي، نو باید چې دا بل په سمدستي توګه له پارلیمان هم منظور کړی شي. د شروع په ماسخوتن ناوخته عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل مشال ریڈیو چې بده حقله د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز نو پختل، نو هغه وی چې دا ډیر ښه ګام دی، خو باید چې لومړی پولیس کې په دې اړه شعور او پوها را بیدار کړی شي او پوها را پیدا کړی شي، نو هله به دا قانون غوره ثابت شي. نو موړي زیاته کړه
موږ په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې دا موضوع زیر بحث راوستې ده. زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کم عمرې واده چې دی دوی کې خو مسلې شته. موږ د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چې هغه د پاکستان ډېر غټ مفتی وو، د هغه د تحریراتو نه استفاده وکړه چې هغه دا لیکلي وو چې کم عمرې کی شادی مفاسد سے خالی، لکه مشکلات و مسلے شتے خاندانونو تا او هغه جنه ته هم مسلې جوړېږي، اولاد ته هم مسلې. خو بیا موږ سفارش داو په دې باندې اول ذهني کار وشي او خلق دې لپاره تیار شي چې دا خبره ومني.
د قائمه کمیټې غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري وویل حکومت 18 کال د ودونو لپاره د عمرونو ټاکنه باندې اعتراض نه لري او دا بل په د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. د نوموړي په خبره د لړکې بشري احکامات په نظر کې ساتل کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د ماشومانو په ودونو د بندیز قانون 1999 موجود دی چې په کې خلاف فرضي کوونکو لپاره وکاله د بن او 15 لکه د جرمانی سزا ټاکل شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په جزا قانون کې د داسې ترمیم کولو پریکړه کړې چې لمخې باید کسانو لا درک کولی او مجرمانه فایل وګرځي او په لا درک کسانو به مقدمه پولیس یا عدالتونو کې چلی شي. حکومت وای په جزا قانون کې د بدلون لپاره بل چمتو کړي او سمړی ته وړاندې کړي. پر دې ګام پښتون او شورین غورځنګ د خوشحالي څرګندونه کړي. تفصیل د اسرار لمومن پر رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت پر دې ګام خوشاله دي چې پر زور لا درک کړل شو کسانو باندې به په ولسی عدالتونو کې مقدمه چلول کیږي او د ادارو لخوا د کسانو لا درک کول به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داول د چهارشنبه پر ورځ مشال ډوته ویل چې حکومت دوی ته ویلي دي چې په دې لړ کې به بل ډېر زر پارلمان ته راوړي. د برسال کې دا چې د نهه پورز وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو په اړه د یوې غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د لادرک کسانو مقدمه به په ولسی عدالتونو کې چلول کیږي او د افراد او ادارو لخوا د لادرکۍ فعل به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. نو موړي ویل چې د کار لپاره به دوی د پاکستان په جزایي قانون یا پینل کوډ کې ترمیم کوي. خو په پیښور کې مدني فعال او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي لوړاندې هم ډیر قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي.
دا خو د وړاندې نه یو قابل سزا جرم دی
پولیس یا استخباراتی اداره یا هر څوک چاته هم دا اجازه نشته چې هغه یو کس ناجائز د کور نوم چت کی او هغه بیا غیب کی او هغه بیا په ان لیگل کسٹڈی کې ساتي. دا هغه دا چې صرف دی اعلان سره کار نه کیږي او دا اعلان چې کوم ځای دا خو دا دی وجه هم کیدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمی چې کم دی هغه ډېرې سختې نیوکې کوي لګیا دي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي د دې په آئین باندې نیوکې کوي د دې په حکومتونو او ادارو باندې خلک راپاشي نیوکې کوي لګیا دي. نو په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کیږي.
خود پختون او ژغورن غورځنګ غړې موسین داول چې قانون په هم دی وای چې د حکومت دا نوې ګام پر دې خدي چې پړمبي وار په دې کې د ادارو ذکر شوی یعنی ک ادارې څوک پور تکړي نو د هغو ادارو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او ځموارو کسانو ته به سزا ورکړل کیږي. موسین زیاتوي چې دوی به په حکومت زور راوړي چې د لادرکه کسانو په اړه په قانون کې د یاد بدلون په اړه زر تر زره بل اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا رنګ له پارلمانه تر منظوري وروسته بیا د قانون شکل خپل کړي. یاد وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ او د لادرکه بلوچستان سازمان بلوچ مسنګ پرسنس تور لګوي چې دوی په زرګونه بې ګناه کسان د پاکستان استخباراتي ادارو لادرکه کړي او په خپلو حراستي مرکزونو کې یې ساتلي او ځینې بیا وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا ریاستی ادارې پر دې کسانو د ریاست ضد نارو او فعالیتونو تور لګوي خو د لادرکه کسانو خپلوان بیا دغه تورونه ردوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فروری پر دومه د پېښور د ترګریزه دی عدالت د مردان د ولی خان په هندون زکون کې مشال خان د قضیه اوریدنه کوي چې پکې به د اخیری تورنو تورن کس بیان اخستل کېږي. د مشال خان پلار او وکیل پرون مازیګر مشال لیډو تول تیر کال په جنوري کې د ریپور عدالت د 55 کسانو په اړه فیصله اورولې وه او پاتې څلور کسانو وروسته ونیول شو. نو ځکه په پېښور کې پر غول سره مقدمه پایل شوه. دوی وایي ل راروانی اوریدنې سره شایي قضیه بشپړه او فیصله تیار شي. د 2018 کال په اپریل کې پاره لوکسانو د پوهنتون په ودانی کې پر مشال خان د مذهب سپکاوی تور پوری کړه او ویواشه. پامیر ساحل ریپورت لري.
تاکر شوه چې د فبروري پر 2مه د مردان د عبدولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې د قضیه اوریدنه وشي. د نوموړي پلار او وکیل پرون مشال رادیو ته ویل په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په څلورو کې د اخیری ملزم بیان اخلي چې تر هغه وروسته به قضیه بشپړه شي. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14 په ریډلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. حکومتي تحقیقاتي ډلې او پولیسو ورسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط وو. تر دې ورسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمه دوه اوریدنې وکړي او بیا یې فیصله واوروله. د نوموړي په وژنه پر یو شپېتو کسانو مقدمه دایره شوې وه چې په لومړي سر کې 55 نیول شوي ول. د هریپور د ترهګرۍ ضد عدالت د هماغو 55 کسانو فیصله واوروله چې پکې ځنو ته د بند، ځنې په عمر قید، یو ته د پانسۍ او د ځنو د خوشي کولو امر شوی و. د مشال خان پلار محمد اقبال خان وای ورسته عدالت ځنې بندیان په ضمانت خوشي کړل.
فیصله کړې وه هغې کې 25 کسان چې کومون هغې ته 4 کاله کېده او رول او شپږ یې پرېښودي وو او په هغې کې 50 ته چې دن عمر کېده یو ته سزا یې موته. خو بیا په هغې کې هغه 25 کسان چې 4 کاله کم کېد وو نو هغه بیا د اټاباد های کورټ بینچ هغې ته په ضمانت باندې رهایي ورکړه.
د تیر کال په جنوري کې د عدالتي فیصلې پر ضد د مشال خان کورنۍ او د خیبر پښتونخوا تیر حکومت های کورټ ته تللی ول. د فیصلې ضد سزا شویو کسانو هم های کورټ ته درخواست وکړ. د مشال خان په وژنه په پاتې څلورو تورونو کې درې کسان پولیسو ونیول او یوې تیر کال په مارچ کې ځان خپل ور وسپاره. له هغه وخت راهیسه په هایکورت کې قضیه ځندیدلې او د پیښور د ترهګرۍ ضد عدالت د څلور کسانو مقدمه اوریدنه کوي. د مشال خان د قضیه یو وکیل شهاب الدین خټک وای د فبروري پر دویمه د څلورم کس بیان اخیستل کیږي، بیا به وکیلان پوښتنه کوي او تر باس وروسته به عدالت فیصله تیاروي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه د پاره بیا د نوي شرنه ترایل کیږي، یعنی هغه د ګواهان پیش کیږي او هغه بیا بیانونه کوي او دا غیر ملزم وکیل چې بیا جرا کوي. نو اوس د روانه پیشۍ کې د ملزمانو بیانونه به کیږي د دریو شوي دي. یو ملزم چې د هغه بیان نه وشو د هغه بیان به ریکارډ کیږي. چې کله دا کاش د هغې نه پس به شي وګڼئ چې کیس بالکل تکمیل ته ورسي پاس به کیږي او بیا به فیصله کیږي.
شهاب الدین خټک زیاتوي له قانوني بهیره مطمئن دی. د مشال خان د وژنې په قضیه کې پاتې کسانو هم پر ځان لګیدلي تورون رد کړي او وکیلانو یې په تیرو وختونو کې هیله ښودلې چې ورباندې به تورونه ثابت نه شي. خو د مشال خان پلار وایي کله عدالتي فیصلې مطمئن نه شو نو د هایکورټ تر کاروایی وروسته به د پاکستان سپریم کورټ ته هم ورځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13,500 او 1,380 کلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په لومړي ځل بنند صوبای کابینه غونډه په صوبه کې زمسوي یو وزیر کې کوي. پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صوبای حکومت ویاند اجمل وزیر ول هغه د کابینه غونډې ځای تر وخت له مخه نه پډاګه کوي. خو مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د ځای انتظامی پاولوي چې غونډه به په خیبر انتظامی کې کیږي. اجمل وزیر زیاته کړی چې حکومت هڅه کوي خپل زیات پام د زمسو سیمو پرمختګ ته ورکړي. د پېښور شبیر جان رپورټ راکوي.
اجمل وزیر بیگا ماخام پیخور وزیر لاہوس کې یو خبری غونډ ته ویل چې د دوی مرکزی او صوبایي حکومت دا نوې شامل شو قبایلی ضلعو په پرمختګ کې سنجیده دي او د دې مثال دوی خای چې اوس به دوی د صوبایي کابینه غونډه هم په دغه نوې شامل شو قبایلی ضلعو کې کوي او نننې کابینه غونډه به هم دغه تکي په یو ضلع کې کول شي.
ایک بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں خاص کر مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کہ اب کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے ابھی میں جگہ نہیں بتاؤں گا.
داز خوشخبری در قوم تاسو تا چمنگ پر کڑا کڑے دا چنن دا کابینی کا مغنڈا دا خو اوز تاسو تا زین خایم حغمون هم پدغی نوی شامل شو یا وزلہ کی کوو او نن نپس با پټولو نوې شامل شوې ضلعو چې د وزیرستان نواخله تر باجوړ پورې سومره هم ضلعي هډ کوارټر دي هلته کې وزو او د صوبایي کابینه غونډه وکړو.
صوبایي کابینټ کې وها په میټینګز ہوںږي.
نوموړي دا هم ویل چې وزیر اعظم عمران خان دا هدایت تیمونږ ته چې په دغه سیمو کې په جنگي یا بیړني بنیادونو باندې په شریکه باندې کار وکړو. نو دینا تاسو اندازه ولګوي چې موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ د یو ډلې په توګه کار کوو چې د هغه ځای د اولس د تیرو او یا کالو محرومې ختم کړو. او ځکه وزیر اعلی صاحب تیره ورځ د جنوبي وزیرستان دوره کړې وه او دې نه پس په کورمې او اورکزی ته او دا زموږ پروګرام دی چې هر هفته به وزیر اعلی صاحب د هر یوې ضلع دوره کوي. اجمل وزیر زیاته کړه چې تیره ورځ اپیکس کمیټې کې وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې خوښه ول زره نوې برتانیا په دغه نوې شامل شوې ضلعو کې کول شي چې پکې به هم دغه سیمو ځوانان برتانیا کول شي او دوی ته په تعلیم او عمر کې خصوصي رعایت هم ورکول شي.
یہ بھی اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہو چکا ہے جس میں تقریبا 17,000 جو پوسٹس ہیں.
دا د اپیکس کمیټه غونډه کې پریکړه شوې ده چې خوښا د ټولو محکمو ول زره نوې سوکو باندې به نوې برتیاني کول شي او دا خبره په سختۍ سره وزیر اعلی محمود خان کړه ده چې د بهر ضلعونو به یو کس هم نه اخستل کیږي
او چې په کومه ضلع کې برتی وي هم د هغه ضلع کسان به اخستل کیږي.
جس ڈسٹرکٹ کے ہوں گے وہی پہ جو برتی ہوں گی وہی کے لوگ ہوں گے.
نوموړي زیاته کړه چې ډېر زربا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټولو قبایلي ضلعو دوره وکړي او هغه په دې خوخي سرګنده کړی دا او ویل دي چې کله هم صوبای حکومت بلنه راکړه نو دوی به د دغه نوې شامل شو قبایلي ضلعو دوره وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلو او خیبر پښتونخوا خبریالان وایي پر دې سربیره چې قبایلو ته د خلکو تګ راتګ اسانه شوی، خبریالان اوس هم په غوسمو کې خپلواکه کار نشي کولای. دوی پرون ماښام مشال لیډو تول نه یوازې په قبایلو بلکې د صوبې په شاري سیمو کې هم په بیلابیلو لارو د دوی پر کار محدودیتونه دي. د پاکستان د فوج وایي د روانه اونۍ شمالي او جنوبي وزیرستان ته یو شمېر خبریالان بولیول او ویلي وو چې هغوی کولای سي په آزاد مټ خبریالي وکړي. د پاکستان حکومت په بیا بیا د خبریالانو پر کار د بندیزونو تورونه رد کړي دي. پامیر سال معلومات راکوي.
د قبایلو او خیبر پښتونخوا خبریالان وایي نه یوازې په قبایلي سیمو کې پر آزادانه خبریالۍ محدودیتونه دي، بلکې په ښاري سیمو کې هم له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون ماښام مشال راډیو ته ویل قبایلو ته پر ورتګ هیڅ بندیز نشته، خو د وسلوالو خطر لا هم موجود دی او امنیتي سرتیري هم د امنیتي ستونزو په یادولو خبریالان په خپلواکه توګه کار ته نه پرېږدي. د جنوري پر 28مه د پاکستان یو شمېر خبریالان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورغلل. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور هلته له خبریالانو سره په جلا جلا مرکو کې ورته ډاډ ورکړ چې هغه سیمو ته آزاد تګ راتګ کولی شي. جنرال غفور ویل د سیمو د امنیت وضع هم د پخوا پرتله ښه شوی او پر خبریالانو یې هیڅ محدودیت نه دی لګولی. د بی بی سی خبریال دلاور خان وزیر وای دا سمه ده چې د خبریالانو په ګډون هر کس قبایلی سیمو ته ورتلل شي، خو به له محدودیتونو په آزاد مټ خبریالي وس هم نشي کولای.
ریپورتینګ او تفصیل کې تاسو لار شي حالت ما په چې پوسلو ته تاسو نو وای لار به شي خو زادا ریپورت کول ډیر ګران کار دی. تاسو یو طرف ته وګورئ چې حالت عام خلک مثال دي، حالت کوم ګور طالبان موجود دي یا سکیورټی فورسز دي.
په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ یا د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له دلاور خان وزیر سره هم نظر دی. دی وایي په قبایلو کې څو کاله مخکې د ناامنیو له وجې معلوماتو ته لاسرسی ناممکن و او اوس هم هلته د خبریالۍ لپاره حالات موزون نه دي. سیفی وایي قبایلي سیمې خلاصه کوي د صوبې په نورو برخو او وند پېښور په ښار کې هم ځنې داسې ځایونه شته چې هلته خبریالان په آزادانه توګه کار نشي کولی. د ده په خبره صوبایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون جوړ کړ او خبریالانو ته ویل چې له دې لارې د معلومات ترلاسه کوي، خو دې قانون د خبریالانو کار لا محدوده کړی.
بالکل داسې پابندي نه، خو بالکل ورته د ازادي هم حاصله نه کړه. لکه سیکټریټ کې څو موده اول د صحافیانو انټري کې دی عرب بند کړی او د هغې په حواله سرکولر هم جاري کړی شوی او نوټیفیکیشن بدلې شوی. نو بیا چې دا نوي کم قوانین دي د آر ټي آی چې ورته وایي، نو په دې باندې هم بعضې خلک دا وایي چې دا د صحافیانو د محدودولو لپاره دا قانون پاس کړی شوی دی. ولې چې مخکې وساسر په آزاده توګه باندې هر چرته هر یو سرکاري اداره کې خپل سو فیصد به رابطه کول او خبر به حاصلول. اوس چې ساسیانې په دې لاره باندې ورچولي تاسو آر ټي آی په لاره باندې معلومات حاصلول.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون ولسته دا حق ورکوي چې د بیلابیلو حکومتي چارو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د حکومت محاسبه وکړي. همداراز صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت په تیرو وختونو کې په بیا بیا پر خبریالانو د محدودیتونو تورونه رد کړي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړي
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغان حکومت دریز او له دې سره سره بیا په سوات کې د ملازمینو احتجاج او د مومندو کې د نویو استادانو د برتکول په اړه ریپورت لرو خو په نیمای ته رسیدلی دوه سیمې بجې دي ملیحه مرزاده به خبرونه لنډیز وړاندې کړي
علی وزیرستان ته ورغلی د وزیرو جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي تر څو د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړل شي تر هغه به جرګه ناستوي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د لسګونو کسانو جرګې ته وکړه. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې او ماشوم حیات خان تور لګولي چې پاکستانی پوځیان یې کور ته ورغلي خو پوځ دغه تورونه ردوي. نن د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه په خیبر ضلعه کې کیږي. د خیبر انتظامی چارواکو بیگا مشال ویډیو ته ویلي چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې مرکزی او صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو ترقی ته ژمن دي، نو ځکه فیصله شوې چې د صوبې اعلی وزیر به هر اونۍ د یوې قبایلي ضلع دوره کوي. د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خصوصي سلاحکار اجمل وزیر پر مخام په پیښور کې په وزیر اعلی هاوس کې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه د لکانو جنکو د ودونو عمر لږ تر لږه د 13 کاله ټاکلو بل منځوري ورکړې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شری رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو وخت له منځور کړل شو. ټاکل شوې چې د فروری په 2مه د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د کیس اورېدنې پس دغه قضیه سر ته ورسیږي. د مشال خان وکیل چابودین خټک پرون مشال ویډیو ته ویل د پېښور ترګرۍ ضد عدالت په فیصلو کې د آخري ملزم بیان واخلي چې پس غیبا قضیه مکمل شي او فیصله به مخې ته راشي. ټاکل شوې چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه د سوات موټر وی په ځواب ضابطه توګه د ټرافیک په وړاندې خلاص کړل شي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان په مشرۍ غونډه کې د موټر وی د خلاصولو اصولي فیصله وشوه. د وسلوالو طالبانو چارواکي وایي ډلې په راتلونکي کې په حکومتي نظام کې اوازې واک نه کول غواړي، بلکې له موجوده ادارو سره په ګډه کار کوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سوهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسې په اوډیوي پیغام کې وویل چې طالبان له خپلو هیوادوالو سره په داسې افغانستان کې اوسېدل غواړي چې پکې هر څوک شامل وي.
د خبرونو لنډیز ملي حامر زاده وړاندې کوي. د پاکستان مطبوعاتو څل کلی احمد الله ته بغښو.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د ډي اي جي په دفتر د وسلوالو په بریټ کې نه کسان وجلې شوې او د شلو زیات جوبل شوې دي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د معاشي او توانایي بحرانونو سره مخ دی او حکومت هڅه کوي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي. په داسې وخت کې د وسلوالو لخوا حمله کېدل دا ټوله منظرنامه بدلولې شي او ملک د مشکل حالاتو نه راوتلو پر ځای نور هم د سختو حالاتو سره مخ کې دی شي. ورسپانه لیکي حکومت د دریز لري چې د ملک نه تر ډیره حد د وسلوالو خاتمه مکړې ده. نور لا پکار دي چې امنیتی انتظامات نور هم ښه کول سره ځای خلک دی په دې انتظاماتو کې شامل کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. د سره سره چې د ملک په کوم سیمو کې وس هم وسلوال شتون لري، نو د هغوی د خاتمې لپاره د ګامونه پورته کړي چې د ملک نه په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د بيدرک کړې شو کسانو را خلاصولو لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره وکړي شوې، درنې هم ورکړي شوې، خو تر اوسه دا مسله هواره نشوه. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې په زبردستۍ د خلکو بيدرک کولو مخه نیولو لپاره په قانون سازۍ کار روان دی یو خبر مختګ دی. ورسپانه لیکي چې څومره هم کسان بيدرک دي، نو هغه ټول عدالت ته وړاندې کول پکار دي او چې هر څوک پکې د ملک او قام پر ضد کارونو کې ککړ وي، نو ورته سخت نه سخت سزا ورکول پکار دی او کڅوک بی ګنا دی نو هغه دی خوشی کړی شي. ورسپانه لیکي امکان دی چې قانون سازي سره به په حالاتو کې ترڅ حدا بهتري راشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان آئین اقلیتونو ته د مذهب، عقیده، رنگ او نسل نه پرته هغه ټول حقونه ورکړي کم چې اکثریت ته حاصل دي. خو د افسوس وړ خبره ده دا چې ځینی قوتونو لخوا منفي پروپاګاندا روانه ده چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ نه دي. ورسپانه لیکي د پاکستان په بیرغ کې د شین رنگ سره سپین رنگ هم شامل کړي شوی کم چې د اقلیتونو نمائندگی کوي او د پاکستان قانون ټولو غیر مسلمو ته دا اجازه ورکوي چې په ازادۍ سره نه صرف په خپل عبادت خانو کې عبادت وکړي، بلکې کچر ته هم وغواړي نو تللې شي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې اقلیتونو سره ښه چلن او انصاف نه کېده، نو عیسائی میرمنه آسیا بیبی به سپریم کورټ نه خوشی کوله. د پاکستان پر ضد نور د منفي پروپاګاندا بندول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ وسپانی په پاکستان کې د پیغمبر د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه لیکنه کړې ده. بلخ فارن پالیسی مجلې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او طالب استاد سرمن سو خبرو او د دې د ممکنه نتایجو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د پاکستان سترې محکمې ایسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کېدو په اړه خپل پخوانی پریکړه په ځای وساتله او په دې له سره کتنې اپیل رد کړ. نوموړی د خوشی کېدنې پریکړه سپریم کورټ په نومبر کې کړې وه، خو له دې وروسته احتجاجونه او قاضیانو ته د مرګ ګواښونه وشول. احتجاج کوونکو آسیا بیبي ته د پانسۍ غوښتنه کوله. له دې وروسته هغه د خوندیتوب په موخه نامعلوم ځای ته ولېږدول شوه. کېدای شي آسیا بیبي پاکستان پریږدي او په کاناډا کې میشتو خپلو لوڼو خواته لاړه شي. د هغې لوڼو هلته ورد مخه سیاسي پناه اخیستې ده. د آسیې وکیل هم له پاکستانه بهر تللی و، خو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه په پریکړه له سره کتنې اپیل د اورېدنې لپاره هغه پاکستان ته واپس تون شوی دی. ورځپاڼې لیکي د آسیې بیبي کیس په پاکستان کې یوه مهمه موضوع جوړه شوې وه. په پاکستان کې 3 میلیونه عیسایان اوسیږي او په هغه هیواد کې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي قانون په زیاتره موقعو د غیر مسلمو په ضد کارول کېږي. ورځپاڼې لیکي پیغمبر ته د سپکاوي قانون له مخې تر اوسه څوک په پاکستان کې نه دي پانسي شوي، خو په ځینې وختونو کې د قهرېدلې هجوم له لاسه ځینې کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د لاسته راوړنو په برخه کې د فشارونو سره مخ دی. خلیلزاد په وروستیو کې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو طالبان لا هم په جمهوري توګه د ټاکل شوي افغان حکومت سره له خبرو انکاري دي. مجله لیکي د څو ورځو په خبرو کې طالبان د امریکایي سرتیرو د وطني په بدل کې مراعات ورکولو ته ندي تیار شوي. طالبانو یوازې دومره منلې ده چې د افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. مجله په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی لخلیلی کې د افغانستان خاوره نړیوال ترهګرو استعمال ته نه ورکولو خبره طالبان د 2000 میلادي کال راهسې کوي. چې داسې ده، نو په دومره وخت کې څه بدلون راغلو؟ مجله لیکي کله 18 کلنې جګړې وروسته بیا هم طالبان په واک کې راشي، نو دا به د 11 سپتمبر په شان بلې پېښې ته لار هواره کړي او افغانستان به د امریکا لپاره په یو بل ویتنام واوړي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات د ظفر خان اوریدل. او سم یو نړیوال رپورټ. د امریکا ولسمشر د ایران په اړه د خپل هیواد پر جاسوسي ادارو تنقید کړی دی. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره جاسوسي استخبارات ملامت کړ چې د ادارې خبر ورکړي چې د ایران ایټمی ګواښ کم شوی دی. تفصیل د مشال لیډو د انګریزي څانګې د خبر څانګې په رپورټ کې چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسه تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنگتن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ټرمپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشن بی پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په 2 میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا 1 کال وخت اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی او جمهور رئیس ټرمپ د همدی ویرې له امله تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
د مشالېډو د انګریزي څنګه ریپورت هم له احمد شبر اوریدلې او یو بل ریپورت هم له احمد شبر اورو. هغه د افغانستان د حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې ورستي خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. د دې سربېره د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر ویلي چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمي په معنا ده او طالبان په یو نوې پیغام کې ویلي دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې ناخلي. احمد چبرته بغښتو
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بل اخر د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کوي او هم شنان دا خلیل زاد چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازي د پام دی مخه کې دا هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دا پروسه تسهیل کی او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ وروستي خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونې د شنبه پروس پای ته ورسیدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیل زاد ویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي. خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوی له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسیدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کانفرنس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیل زاد کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده په راولپنډی کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورس وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. د هغه حکومت چې د په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوال دی او په یوه نوي اډیو کې چې پرون اسوسییټډ پریس اژانس ترلاسه کړې ده د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتون کوي خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکی ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پروګرام چمتو کړي او همدارس دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شي. تمه ده چې سباندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
احمد جب شبروسی رپورټ وړاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د پاکستان او افغانستان چارواکو لپاره کار د خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو خوندې کړي. یا سازمان وایي د پاکستان حکومت د مذهب پر سپکاوي تورنې آسیا بیبي ته خوندیتوب ورکړي او دغسې افغان چارواکي دي د بشري حقوقو دفاع کوونکو حفاظت یقیني کړي. تفصیل له انیسه اجمل اورو.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی افغان چارواکو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو عملی کړي. د یاد سازمان د جنوبی ایشیا لپاره مشر ریمل موی الدین د پاکستان سپریم کورټ لخوا د عیسوي خصي او د مذهب په سپکاوي تورنې آسیا بیبي د خوشي کولو د پریکړې په اړه ویلي آسیا بیبي ته باید ازادي ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه آسیا بیبي دغه جرم له وجې نهه کالونه په جیل کې تیر کړل چې هغې نه دی کړی او د اوږدې مودې لپاره د هغې مقدمه پر مخ وړل انصاف نه دی. مویدین زیاتوی چارواکو له پکار ده چې داغه کسانو پړه پلټنی وکړي چې سپریم کورټ ګواخي، ځکه چې دا د چارواکو ذمہواری ده چې اقلیتونو ججانو او د نورو حکومتي افسرانو حفاظت یقیني کړي. آسیا بیبی ته په 2013 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورول شوې وه، خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې عدالت هغه بری کړه او د خوشي کولو امر یې وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي تر دې وروسته په پاکستان کې مذهبي ډلو احتجاجونه پیل کړل او حکومت پر دې سلا شو چې د آسیا بیبی د کیس پیټیشن ته د بیا کتنې پورې به نوموړی له هېواده نه وځي. سږ کال د جنوري پر 9 د پاکستان سپریم کورټ یاد پیټیشن ته د بیا کتنې خبره لغوه کړه او د آسیا بیبی بری کول یې پر ځای وساتو. امنیسټي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ شوبلې ته په کتو وایي چې افغان چارواکي دي د بشري حقونو دفاع کوونکي خوندي کړي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا پر دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د بشري حقونو دفاع کوونکو د خوندیتوب لپاره یو سم طریقه کار، د قوانینو په سمه توګه عملي کول، د ښځو په مختلفو چارو کې ګډون زیاتول او په جګړه کې د ولسی وګړو حفاظت یقیني کړي. سازمان لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت ویلي د 2013 کال په لومړیو نهه میاشتو تو کې لک تر لگا 2098 عام وګړي وشل شوی او 5225 زخمیان شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د وسلوالو ډلو د بریدونو تر څنګ د حکومتي او نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو لوجې عام وګړو ته مرګ شوبله اوخته ده.
د سوات په سیدو شریف کې د آل سوات کلاس فور اسوسییشن په لسګونو ملازمینو د ناظم اعلی دفتر مخې ته له تیرو 2 ورځو راهیسې پر لتوالې دي. دوی تور پورې کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي، غوښتنه کوي چې واکمن طریقې انصاف دي په سرکاري محکمو کې په امتیازي بنیادو مداخله نه کوي. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ.
د یاد اتحادیه مشر خان خطاب وای چې دوی په سواد کې 4000 کارواندان دي او ډیره په کمه تنخواه کار کوي.
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ دفتر چلی دا عمران خان پالیسی ده چې په دې ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي نه. موږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي، بل موږ د والی سواد ته ورځو نه چارکول لاول دي د وسه پور د ټیکادار نه ټال پته لګي. دا او دی وای چې په سواد کې یخ نشته. تاسو سره یو کې چیرې په سواد کې یو شته کې نشته. دا زموږ د ملازمینو سره زیاته دي، موږ بدل ته ناشو دغه پوره سو پوره زموږ د مسلې نه یل شي.
د بریکوټ اسپیټال چوکیدار عبدل اکبر زیاتوي چې دوی د خپل کلی نه 40 کیلومتر لري، خو ځخه لته بدون په دغه توګه شوه چې د واکمنې پارټۍ سره تعلق نه لري.
په ما باندې د بریکوټ د اسپیټال نه جده په ایم ایس سره په یاسه شکایت یا نور سره پوټي او پاغې زو بدل کړای ما نو بالکل خپل ډیوټي کوله شم جی خو داخله نه بشام نه بشام نه کم ځای راکای هلت زتلی شم جی خو خبره ده انصاف ته جی لګ کنه انصاف ته وشه او لګ دا څنګه انصاف ته جی لګ وی مون انصاف راولو په منځ کې لګ خلک سیاسي خلک راضی او غی لګ دغه کوي او لګ چې دلته نه هلت اولته نه دلته او لګ دا خو نه جایز نه جی.
کلاسپور ملازمین د غوښتنې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ډاکټر امجد څخه کوي په دغه اړه مو بیا بیا هغوی سره رابطه وکړه ولې رابطه اونه کړې شو. بلخو کلاسپور کارواندان وای ک دغه سیاسي مداخلت ختم نه کړی شو نو دوی ټول به په سواد کې د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
کغواړی په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د تعلیم چارواکي وای په مومندو کې به په روان کال کې زر نور استادان برتی کوي. د تعلیم ادارې مشر فرید الله خان مشالې ډوته ویلي دوی به شاوخوا شپېته بند سکولونه هم بیرته خلاصوي. هغه زیاته کړه امکان دی د مومندو په درې تحصیلونو کې های سکول هم جوړ شي. په ضلع کې وسلوالو په یو شمېر سکولونه وران کړي او د تشدد او پوځي عملیاتو له وجې تعلیمي سرګرمۍ متاثره شوې دي. د شانواز سرګزي رپورټ.
د محمدو د تعلیمي محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر فرید الله مسعود وای چې په روان کال کې به د زرو نه زیات استادان په محمدو کې برتی کولای شي، او دا ځکه چې په محمدو کې د استادانو کمی دی. ولې د 250 زیات سکولونه داسې دي چې ودانۍ خو جوړې دي خو د حکومت لخوا شروع شوي نه دي.
286 پوسټونه ایډورټایز کړي دي، دا به ان شاء الله زرو شي ایټه تم ور کړي دي. او بل د ایسینیز چې کمی دي، زموږ تقریبا 60 نه بر سکولونه دي، یغه ایسینیز باندې هم په ډیر سپیډ سره کار لګیا دی. امید دی چې په جون مخکې مخکې به ایسینیز هم به پروف شي چې په دې کال کې به 1200 کسان برتی شي.
د محمدو نه 25 کلی په کال 1999 کې په 400 کې شامل کړی شوی، خو د اتو څلوېښت سکولونو انتظام لا هم د محمدو سره دی، او په دې کې یو کم ډیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي چې لا هم ودانۍ ړنګې پرتې دي، او دغه ودانۍ نه خو د محمدو تعلیمي اداره جوړوي او نه یې 400. نو فرد الله مسعود وای چې ممکنه ده چې دغه سکولونه د محمدو تعلیمي ادارې ته وسپارل شي.
نو هغه ډیټا زمونږ نه سیټل ډایرکټریټ غوښته و، عام ورته والا کړی ده، نو په هغه به یو ډیسیژن وکړي. او زما خو امید دی چې زموږ سره به ځکه پاتې شي چې اوس خو هغه فاټا د سیټل والا کانسپټ ختم شو، ټول ډیسټرکټ شولې، هغه ریبیلیټیشن به هم کیږي، ریکنسټرکشن دی پکې، 55 سکولونه ریکنسټرکشن دی. خو بس دا اوس به خلکو ته په کار ده چې خپل سکولونه آباد کړي، او ټیچرس ته نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک ډیوټی نه کوي، استاد به ځي کور ته. لکه نن هم ما یو دوه ټیچران ریمو ډیسمیسل نن کړی دی، نن میشو کړی دی.
فرد الله مسعود نه مې پوښتل چې د محمدو درې تحصیلونو لکه انبار، خوایزۍ او بایزۍ کې ګڼ شمېر آبادی ده، خو بیا هم پکې کوم سرکاري های سکول نشته. امکانات شته چې په دغه تحصیلونو کې های سکولونه جوړ شي؟
نو بالکل، دا انبار شو، خوایزۍ، بیزی شو، کنه الته زموږ چې کوم سکولونه بلډینګونه جوړ دي، هغه اسینیز به پروسس شي. ما امید په جون مخکې مخکې، نو الته به دوه سکولونه زموږ په انبار کې دي، او په خوایزو کې هم زموږ دوه دي.
او یاد دی چې په محمدو کې 10,000 هلکان او جنکۍ په سرکاري سکولونو کې سبق وای. خو د فرید الله مسعود پوینه چې کنه به استادان برتی شو او نان فنکشنل یا بند سکولونه هم شروع شو، نو د زده کوونکو شمیره به د 1,00,000 نه واوړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بواورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
د سین صوبې د شداد کوټ ضلع یو انجلۍ د خپلې کورنۍ د مخالفت په وجود لوړې زده کړې کړي او اوس سیول جج ټاکل شوې ده. سمن بودانی دویمه هندو ده چې جج یا قاضي جوړه شوې ده. د هغې نور رونه او خوندو هم لوړې زده کړې کړي دي. په پاکستان کې مذهبي لږکیو شکایت کوي چې د تعلیم موقع کم ورکول کېږي، او د هیواد په مهمو ادارو کې پر مهمو چوکۍ په ګمارنه کې کم چانسونه لري. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ راکوي.
سمن بودانی د سینو بلوچستان پولیس سرنځي پسمنده ضلع شهادت کوټ سره تعلق لري. سمن بودانی د وړوکوالي نه د قانون شعبې ته دراتلو شوق لرلو. نوموړی خپل ابتدایي زده کړې له خپلې سیمې حاصل کړي. د وکالت اعلی تعلیم یې له حیدرآباد او د کراچۍ د شهید ذوالفقار علي بوټو پوهنتون نه ترلاسه کړي. د سمن بودانی پلار ډاکټر پون بودانی مشال ریډیو ته وویل چې د خپل خاندان د مخالفت باوجود یې لوڼو ته تعلیم ورکړي او نن یې سر اوچت دی.
لونو ته تعلیم ورکولو کې مشکلات ضرور راځي. زمونږ سیمه شهادت کوټ شاته پاتې سیمه ده، او دلته د جنکو تعلیم غلطي ګڼل کیږي، خو ما خپل بچو ته سہولتونه ورکړل او الله احسان دی چې هغوی پکې کامیاب شو. زمونږ سیمه شاته پاتې ده، او نږدې خپلوانو ویل چې لونو ته زده کړې مو ورکوه او لونو ته آزادي مو ورکوه. تکلیفونه ډیر راغلي وو، خپلوان رانه خفه شوي هم وو، خو د الله لوی احسان دی چې لور مې هم کامیابه شوه او زمونږ هم سرونه اوچت شو.
د ډاکټر پون بودانی تر مخه چې مشلوري سافټویر انجینیر ده، دوی ملوري جج، درې ملوري چارټرډ اکاونټنټ ده، او یو زوی اډیټر، او دوه نور زامن یې لاسته کړی کوي او خواهش لري چې ډاکټران شي. د سین صوبې د هندو ټولنې یو فعال اوم پرکاش وایي چې سمن بودانی غوندې ځوانان د مرک روښانه راتلونکي دي. دی وایي چې 6% د نوکرو کوټه د اقلیتونو لپاره مختص ده، خو اول په دې کوټه په سمه توګه عمل درآمد نه کیږي، او که وکړی شي نو پرې د خیر د صفایي غوندې معمولي نوکری ورکړی شي.
اشتہارات میں اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ سویپر کی
په اشتهارونو کې داسې سیزونه راغلي دي چې د صفایي د نوکرۍ لپاره یوازې عیسایانو او یا د نورو اقلیتونو درخواستونه ورکړي. که دغه سیزونه وکتل شي نو د کمبر شهادت کوټ چې کومه سمن بودانی ده نو هغه امتحان پاس کړي او ججه جوړه شوي، کومه چې د خوشحالۍ خبره ده او یو لحاظ سره مثبته پیغام تلی دی چې اقلیتونو ته په کامی بهیر او فیصله سازۍ کې ځای ورکول کیږي او هغه هم د عدلیې غونتی اداره کې
پوزیشنز میں دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کورٹ جیسے ادارے میں
لدی وړاندې هم د سین سوبې د عمر کوټ ضلع کول رائټ یونیمیجینې 2015 کال کې سیول جج جوړ شوی و. هم د سین سوبې د لړکانه ضلع نارانا بګوان داس کال 2004 کې د چیف جسټس عہدی سوګن پورته کړی و.
د رابی اکرم خان رپورٹ مو اوریدلې. تیر کال د سپتمبر په 20 نیټه د نوموړي اردو لیکوال او افسانه لیکونکي سعادت حسن منټو په ژوندۍ فلم جوړ شو. د منټو په نوم دا فلم هندي ډایرکټری ننتیدا داس جوړ کړی دی چې د ادب او هنر سره تړلو خلکو ستایلی دی خو په پاکستان کې د بندیزونو سره مخ دی. شاهین بنری په دې رپورټ کې په دغه هیواد کې په ادب او هنر لګول شو بندیزونو ته کتنه کوي چې د منټو فلم له یوه ډایلاګه پیل شي.
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے.
د جنوري په 12 منټه د لاهور الحمرا آرټس کونسل د اردو ژبې د نوموړي لیکوال سعادت حسن منټو په نوم ادبي او کلتوري میله ورستو له هغه وزنډوله چې ځنې مذهبي ډلو او مشرانو د منټو لیکونه فحش او اخلاقي معیار پریوتی وبلل. د پاکستان د فلمونو د سار ادارې هم د منټو په فلم لدی کبله بندیز عملی کړی دی چې د دې موضوعات د پاکستان د نظریه سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې ادب او هنر ولې د بندیزونو او بریدونو ښکار کیږي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت لیکوال او د منټو مینوال ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډو ته ویل چې په اصل کې د پاکستان ریاست په خلکو یو مخصوص فکر منل غواړي.
هغه خبرې چې کوم هغه 50 کال مخکې خپل افسانو کې لیکل یا خپل عدالتی مقدمو کې هم دغه دریځ وړاندې کړی و چې آرٹ او لٹریچر باندې سٹریٹ خپل کنټرول اچول غواړي. د پاکستان کې یو رائټ وینګ حکومت دی او دغه د لاسه د الحمرا والا دا بیان شو. هغه اصل ما کتل هم د قاسم کې دیسې لیدلې چې هیڅ قسم فحاشي نشته بلکې دا خو دومره یو ډیټیل ښکلی پیس آف آرټ دی.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم وخت په وخت لیکوالان خبریالان او هنرمندان د سختدریزه ډلو او ریاستی ادارو لخوا د بندیزونو او زور زیاتی ښکار شوې دي چې ځینې پکې بیا خپل خاورې پرېښودو ته هم اړ شوې دي. په دوی کې یو لیکوال او شاعر عابد جان هم دی چې اوس د اروپا په بلجیم کې ژوند کوي. هغه وایي
دا خو همیشه شوې ده چې زمونږ شاعران ادیبان هغه همیشه جیلو ته ورتل شوې دي. اجمل صاحب سره چې شوې تاسو معلومه سایل صاحب حتی هغه مطلب چې بندي شوې ده سوسو ضلع نو زمونږ په ملک کې خو مدلې چې همیشه چا چې د حقوقو خبره کاغه په شاعرۍ کې کړی دا که په نثر کې کړی دا لور پنډي څه د شکایت تاسو پته خیر پیدا مته دي خلک خو تاریخ بسر خو زمونږه چې کله مو مدلې چې قومي حقوقو اواز راوچت شوی دی نو کاغه سیاستدان دی کاغه شاعر دی کاغه دید دی هغه خو همیشه مدلې چې تاسو لیدلی چې هغه یا جیل ته شوی دی والی شوی دی ټارچر شوی دی.
په پیښور کې د پښتون مجلې ایډیټر او لیکوال حیات روغانی وایي د منټو پرنګ ټول هغه لیکوالان د بندیزونو ښکار کیږي چې د خپل ولس د حقونو غوښتنه کوي او یا په هغه ولسی قدرونو او حکومتي پالیسیو نیوکی کوي چې د ټولنې د یوې خاص طبقې ګټې ورسره تړلې دي. نوموړی زیاتوي
د باچا خان د کتاب په 1940 کې اردو یو لنډیز جوړ شو یونس کاسی صاحب کړو دغه دوه دغه چې کوم دي قسم هغه چاپ او باقي به موږ وګرځیدو الته پته ولګیدل چې دا کوم دي قسم چاپ شوی دی او دویم قسم چاپ شوی دی د اردو مشهور قومي ډایجست په څیر باندې شوی دی. یو کار هغه باندې باندې چې دا تاول چاپ کړي مزه مخاطب سب کتاب باندې باندې لګیدل دا رحمت شاه سایل سب کتابونه چې کوم نو هغه دغه باندې ځان راغلي دي او لیکوال رساله با نور بشد میک سب هغه باندې شوی و بلکې هغه باندې هم شوی وي دا د مخمر سالیش پغم دا ورده پر از مونږه بند کړل دا خپل خو خبرې پینځه پیری دا ریاست بند کړل
دا یادونه وردا چې د کال 2014 د جنوري په میاشت کې په پیښور پوهنتون کې د تعلیم د نوموړي مبارزې او نوبل انعام ګټون کې ملاله یوسفزی د کتاب مخکته نه هم هغه وخت تر سره نشوه کله چې د منتظمینو په وینا د صوبی حکومت په هنتون ته د غونډې کولو اجازه ورنکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی زیاتې چیږي
هر تر هر بدرنګ زکدا چې داغه مینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري